سلامونه د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت د ریاست ویان اتل مشواڼی نارینه لوبغاړو ته په اشاره وویل یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه همداراز وویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کیدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په بخنه په مشوره شپږ افغان ورزشکاران درې ښځینه او درې نارینه د پاریس اولمپیک لوبو ته بللی دي. د طالبانو حکومت وایي امنیتي ځواکونه یې پرون ډیورن کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قومندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسانۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چھاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذکرالله چې په ابوشیر مشهور و وژلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان تل وایي چې دا ډله یې په افغانستان کې ځپلې او نور چا ته ګواښ نشي پېښولی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګوه. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یوه بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې یې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شوې دي. د دې ولایت د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان پر د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې یې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي او پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یوه ټانکر سره ټکر شوه. د اسرائیلو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند مشر نن وویل چې واکمن ائتلاف په غزه کې د اوربند له معاملې لاس واخلي، نو دی به په پارلمان کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ وکړي تر څو په واک کې پاتې شي. نتنیاهو د حکومت چارواکو ته صلاحیت ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو لپاره له فلسطیني حماس ډلې سره د احتمالي اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي، خو له نتنیاهو سره په ائتلاف کې شاملو ځینو تنلارو ملتپالو ویلي دي که اسرائیل د حماس له پوره ځپلو مخکې اوربان ومني نو دوی به له ائتلاف څخه ووځي. د یاش عتید ګوند مشر یائیر لاپید د پارلمان یوې غونډې ته وویل چې د برمتو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او نتنیاهو باید د خپل حکومت د دوام او برمتو ترمنځ یوه غوره کړي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبې په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوې ده چې په دې پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د وزارت همداراز وویل چې چینایي پوځیان به له نن څخه د یولس ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوی دی. بیلاروس تیره پنجشنبه د شنګهای د همکارۍ سازمان په سرمشري سره د نوي غړي په توګه ومنل شو. دا بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدي سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د ورځې مهمو خبرونو او تفصیلونو تاسو ته خبرو. یونیسف وایي چې په سلو کې څلرویشت افغان ماشومان د اوسني وضعیت له کبله له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر سره د دې ستونزو په اړه یوه مرکه کې خبرې کوو.
هر ماشوم خوندی چاپریال نلری هغه ته انزایتی پیدا کیږي هغه ته حساس پیدا کیږي هغه پی خوب مقابل کی مقاومت نسی کولی هغه دې خپل بایلی قصخته تاثیر کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال ګیلمن وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه هم وروستي جزئیات درکوو. یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې ناستې دي 15,000 افغانیو ته د خپلو ماشونو راټیټول ډېر غیر عادلانه بولي. په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د انتخاباتو وروستي جزئیات درته وړاندې کړو. او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه چلند په اړه بحث لرو.
د داسې یو چا سره مخ یو چې په محبسونو کې په توقیف خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پرېږده چې په هغسې حالت کې دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو فرشته صحاکمه او د نن ورځې خبرونه درته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وای نختي 40% افغان ماشومان له سخت روحي رواني ننګونو او خپګان سره مخ دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې د اندېښنې پر سرګندولو زیاته کړې چې دغه افغان ماشومان د خپګان او اندېښنو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. بل خو د یو شمېر ماشومان کورنۍ وای د ماشومان د وضعیت یې زورونکې دی او دوی د راتلونکي پاړه ډیر اندېښمن دي. نور حال به د فیروزی عزیزی په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سختو رواني ناروغیو سره مخ دي. دغې ادارې د غېږې خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8مه یې خپور کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دی پورکه په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچه، جګړه، د کورنیو بې ځای کېدل او کډوالي، طبي پیښې، د ناچاو د توکو غواخونه او د کرکټ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بلې دي چې افغان ماشومان له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغه ادارې وړاندې زیاته کړې چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د انجونو ماشومانو هیلې محدودې کړې او لمړنیو روغتیايي خدماتو ته د دوی لاسرسي لاس تنظیم کړای. داسې مهال چې یونیسف لشپګم ټولګې پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو و څلوېښت بابا هغو ښوونځیو ته تر شپږم ټولګې پورته د فعالیت اجازه ورکړې چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تېرو څو ورځو کې خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوندزي بیرته پرانستل شوی. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د 8 او 9 ماشومانو پلرونه دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څنګه تا شوش په خاطر باندې مریض زشتره هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نا و دې پیږي چې ستونزه سره مخامخ شي ولې دوی یو شی غواړي موږ نشو کولای چې دوی ته ورسو. ځوان لورګانی مې اسه وخت ته شپګلره مشکور را او ځوان نور کشانی چې یو نه هم سم کړه هغه اول نمبر ده او دابل شش پګم نه اون ته لاړو دایم اول نمبر یو مومي ودا چې دوی واستاه په کور کې بشارګان سره پراته دي او دا تا شوش ته چې پاره دې موږ سرنوش دې موږ ځوان څنګه کیږي ماشومان صحی دواګانو نورو کومکونو لاسرسی نشته ورته او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه د شپږم سنف مکتبونه نه راګرځېدلي دي. په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې، یو تعداد یې خیاطي مخه کړې او ځینې لا هم په انتظار دي چې کله د پنځویو دروازې په مخ خلاصېږي. بالاخره زیاتره یې په رواني تکلیفونو اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغې ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
وام اوریدل چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي رواني ننګونو او ژور خفګان سره مخامخ دي. یونیسف په خپل راپور کې زیاتوي چې د افغان ماشومانو د رواني ستونزو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. په دې اړه احمد تکل د ماشومانو د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد عیسا ستانگزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانگزی په پیل کې د یونیسف د راپور په اړه خپل نظر داسې وایي:
زه فکر کوم دا تراجیدي تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتو راپورونه تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقېږي، یعنی انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدي تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دلته له 15 تر 18 کلونو ویلې دي، خو له زیږېدو راهیسې تر 18 کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې یو چاپېریال کې لکه د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. که هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري هغه ته انزایتي پیدا کېږي، هغه ته سترس پیدا کېږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نه شي کولی، هغه ډېر خپل بایلیخ په شخصیت تاثیر کوي، په روان تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو هم په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خفګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډ کې تاسو ته خبرې کوم. د انسان مازغه له کته نه پورته لوته وده کوي، په ټولو پورتنۍ برخه ته فرانټل لاب وایي، یا د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي. دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم ورته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایي. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې کېږي باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره، چې د مازغو د مخکینۍ برخې دنده هغه چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي. نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه.
نخی ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایتي او د سترس یا ژور خفګان یا د ډپریشن د دې نخی څه دي؟
ډپریشن څه ده؟ نهیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته زړه کېږي، ځان ته بیکاره ښکاري، ځان ته بې معنی ښکاري، پلان درته نشته، امید نشته، ځوان ته آینده ته امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحلې لري، څو کوم مرحلې کې ده، او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب د انسان پیدا کېږي چې ارام دغه هغه وخت پیدا کېږي چې کله چې تاسو شعور پورتنۍ برخه ښه وده نه وي کړي، یا ترنس نه وي، یا ښه وده نه وي کړي، نو انزایتي او ویره احساس پکې د ویره پیدا کېږي. ته نور کنټرول نه لري په خپل ویره، ویره طبیعي شه ده په انسان کې، ولې انزایتي هغه حالت ده چې هر څه ویریږي، څه له ځانې ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان ته لاسه ورکوي، دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کېږي چې ماشومان خوندي کړی ول لري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له هغه وخت تر 18 کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان 18 نه پورته په 21 کلو کې وده کوي. بعد له هغې انسان کامل انسان ورته ویلی شو چې کوی چې خپل سترس کنټرول کوي، خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي هېوادو خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کېږي. ممکن موږ د 500 کلونو راځي په دې خدای مشکلات لرو، په همدې کې لوی شوی دی ډېر افغانان. که تاسو پام کړی وي، جبنو ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نهیلی د دیکتاتوری د بیلا بیلا مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې له وړو جنجالونو خشونتونو دا شی پیدا کیدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي چې دا نورمال په همدې شکل په مخ ځي، همدا نورمال حالت ده. ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال راوباسئ یو بل چې ترې بوځي د هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و، دا یعنی زه ګیر وم یو حالت کې، ځکه چې کوم پخوا څېړنه نه ده شوې چې نه دا مشکل بله پخوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو په اړه مو د متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانگزی خبرې واورېدې.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال غړي ګیلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې مرګونی برید وشو. نوموړی اوس په روغتون کې بستر دی، خو ډاکټرانو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګوهر مسعود په اسلام آباد کې له هغه روغتون څخه چې ګیلمن وزیر پکې بستر دی نور راپور راکوي.
پرون د شپې اونیمه اتو ساعتو باندې دا واقعیا پېښه شوې وه. دا اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوای بی 17 علاقہ دا پدې کې چې پد باندې بریج شوی او پدې کې د یو خبرې لږ وضاحت وکم چې پد باندې په چاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوې دي او چې وهلې دي هغه په سر باندې وهلې شوې دي. درې سلور ست ورغلې دي د هغه په وجه د سر د ورستو چې کم اډوکی دی دغه یادول کیږي. ډاکټران وایي چې دا مات شوی دی او وینه چې دا هغه مغزو ته نتلې ده او د ده چې حالت اوس په دې وخت ژوندې دی او په وینټیلیټر باندې دی. خو ډاکټران دا خبره کوي چې د ده حال چې دی ډیر نازک دی او د ده د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم خای. خو بیا هم ډاکټرانو کوششونه شروع کړي دي تر اوسه پورې دی لا ژوندې دی او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دی. د پرونه راهسه تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوې دي او دا اپریشنونه د مغزو ته د سر ته دننه چې کوم وینه تلې ده د اغې د وینې د صفاکولو لپاره شوې دي او روان دي. پولیس ته دوی پرونه د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړې وو په اغې کې دوی د یو کس نامه او د سر نامعلومو نام ورکړې وو. اغې په بنیاد باندې پولیسو د دوی خلاف اف آی آر دلته په پاکستان کې ورتوي چې هغه دوی درج کړي دي، یعنی مقدمه درج شوې ده د پولیس طرفه لاندې. خو پولیس تر اوسه پورې څوک په لاس کړي نه دي، څوک یې نیولې نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته د خبرې د مشال ریډیو سره کولې او دا یو ویل چې موږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان چې موږ کم ورته په ګوته کړی دي هغه ونیول شي. اده لک په دې باندې د خفګان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار د سیوا چې پولیس دا کسان نیولی وای او جیل ته اچولی وای، خو تر اوسه پورې پولیس نیولی نه دي. دلته په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي، کارکنان، پلویان، سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلي دي. د پیمز هسپتال کې راغلي دي او ډېر د خفګان اظهار کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ګوهر مسعود وو چې د ګیلمن وزیر د صحي وضعیت په اړه مونږ ته راپور راکړ.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وس په هم ور شو فرانسې ته. په فرانسې کې د ګین اړخو ګوندونو د ائتلاف برای ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنۍ پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په ومه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شو چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د برای د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسه کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتوانې چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبي اکثریت وګټي. د حیرانون کې پیښې چې د سخت دریځ شي اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ ایست. د فرانسې د پارلمان انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په اوومه نیټه ترسره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوې ولسی جبهه 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1100 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنیو ارزونو ښوولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 څوکۍ وګټي. د مکرون پلوه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپلې کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 څوکۍ وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ته چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د مکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه یې وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوې ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. دې غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایتل مثبت ځواب ووایه. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپل ایکس پاڼه کې دا خبره کړې چې له کورنیو یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د دوی څلور ورځنی کمپاین پر مهال به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم واکسیناتورانو د یو شمېر کورنیو له سوي چلند شکایت یاد کوي، خو ځینو کورنیو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې تازه پیل شوی کمپاین نه هرکلی کوي او خپل ماشومان به واکسین کړي. نور حال به د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزار د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل دوه کلنه مسیح واکسین کړي.
اوس دې سال مخکې رااله بزرې اوږده وه اودم پاسه وله او ساسکې ته واچول بس واکسین په دې باندې خري که ستنې مثال او که دا دغه یي دا د واکسین ساسکي په دې باندې خري چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم مهمانان ته کړي مهمانان هم غټ کړي خو زموږ هغه د واکسین نه دي نور غټان دي او اوس دستیم دا راغلي مسۍ ته م واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
څو دقیقې وروسته به 15 دقیقې بحث واورئ، خو اوس راځو خپل آخرینی رپورټ ته. یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکو چې اوس په کورونو کې ناستې دي د طالبانو حکومت له لورې 15,000 افغانیو ته د ماشونو راټیټول غیر عادلانه بولي. دوی وایي چې دغه اندازه ماشونه یې د کورنیو اقتصادي اړتیاو ته نه دي بسنه نه کوي.
یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې نول سوي د طالبانو حکومت د مالیې وزارت د اعلان پر بنسټ 15,000 افغانیو ته د دوی د ماشونو راښکته کول غیر عادلانه بولي. تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه چې اوسمهال دندې نه ترسره کوي په میاشت کې 15,000 افغانۍ ټاکل سوی دی. دغې رسنۍ زیاته کړې خو هغه ښځینه کارکوونکي چې اوسمهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو په شان دفترونو ته ځي د تیر په شان خپل ماشونه اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو ناستې دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل: یو بل دولتي کارکوونکي چې دا هم په کور ناسته ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاشت کې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کړی دی.
10,000 افغانۍ ما معاش داشتم، باز حال 5,000 افغانۍ معاش شده دیگه. 5,000 افغانۍ هیچ پای
ما لسر افغانۍ معاش درلود، خو اوس می معاش 15,000 افغانۍ شوی. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میرا می پتیر حکومت کې شهید شوی، زه خپل به برخلی کیم، پکرای کور کې ژوند کوم.
بل خو یو شمېر نور خزو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړی او دویمیاستو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته له دندو لری سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه د ورکړل سوی. له دې سره د خزو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خزو له حقونو ښکاره سرغړونه او د خزو د ځپنې په معنا ده.
په خوښنۍ سره ووایم چې دا ډېر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوا نه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوا نه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي وو چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکوونکو ماشونه چې په تیر نظام کې په دندو ګمارل سوي وي 15,000 افغانۍ ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه وه چې دا پریکړه د ټولو ښځینه کارکوونکو په اړه ده او که یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو چې په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمېر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک په دې اړه خبره کړې خبرپاڼه کې د طالبانو د پریکړه توپیري چلند او خپل